السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تر روسي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ پرې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سر جوی ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګ کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې منع دي. د نڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې و دېرش کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوکوهنې په ګډون په دولسو مختلفو سپورټونو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د رویترز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړې چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورټونو او ورزشي جیمونو څخه منع کړي دي او پیغام ورسوي. طالبانو پر دې سربیره په خپل نږدې درې کلنې واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې ښځې په ډیرو نا دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په غزې ترلنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدمتونو ادارو وویل چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین ښوونځي شوی شاوخوا وڅلوېښت نور کسان ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ دغه برید تایید کړی خو ادعا یې کړې ده چې په ښوونځي کې دننه د حماس د قوماندې مرکز یې په نښه کړی دی. پوځ په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د راپور له مخې په غزې ترانګه کې نږدې ټول ښوونځي د هغو کسانو پر پناه ځایونو بدل شوي چې د جګړې له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د جولای تر شپږمې نېټې پورې په غزه کې د 1504 شپېته ښوونځیو له ډلې پر 400 یا مستقیم بریدونه شوي یا د جګړې له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په جون میاشت کې د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې فلسطیني کډوالو پکې پناه اخیستې وه د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 12 ښځې او ماشومانو. متحدو ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوي پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگتن له کیف سره د نوي مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو له مخکې د دې پروګرامونو ته ورول سیږي یو راپور لرو. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپ امپایل شو. د دغه احتجاج مسؤلان وایي په کار د په تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د ستونزو غم وخوړل شي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغې وروسته بارلوونکو موټرو ته پر تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وي. دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیٹرل ٹریڈ کی جو سرا اگریمنٹ شو ہے او اگریمنٹ کې زموږ ته دا ویل وای ناګان شو چې موږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په ورځو کې لا 15 ورځو کې به دا ٹریڈ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کیلندر به مالک به خو بد مرغه دا درې څلور میاشتې وشوي چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 15 ورځو نه دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. کدا مسله دواړو حکومتونو حل نکا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایي کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی. دوه اونۍ درې اونۍ شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولی یو کلینار نشي کولی یا د یو لارۍ مالک یا ترانسپورټر نشي کولی چې دغه سند ترلاسه کړي. د لاریو تعداد زیات دی، امکانات فرصت او سهولتونه کم ده. نو د اول اګست پورې دغه ټول لاری چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ده ترلاسه کړی. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اګست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملي کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر، باغلرونکي، کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه می اومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو لمو سره ملمدې د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدارت وای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند په اړه کوم حقونه لري
اصلا خود داست دی پر طور نری که کموش پا مجموع که ده انسان خبر او یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه؟ پا داغ دریه بادونو که ما ده انسان قدر ندید دلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي د هغه د قدرت ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي نه د هغه د وړتیا او د هغه کچاره تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وادونو کې البته خو په افغانستان کې دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي خو ځوانان په ټوله نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنې څوک ځوانان یعنې موږ مخکې مولیدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتیږي طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې ځوانان د وتلو په حالت کې دي او کدرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکوي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیسي باید د دې استعدادونو ته لا هم پسلا کار وسی او دی استعدادونه نور هم وغوړول سي نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ډپ کړکیږي د دې مخه ډپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیلې چې دی په ځکه لري په غبانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي اوس ما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کاغه حکومت یې کاغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې که په مسجدونو کې ملا امامان یې که په ټولنو کې مشران یې فرهنګي شخصیتونه یې سپین ږیري درس مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په صلاح مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
بله راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیرې بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسم په خپل کورنۍ کې ناسم موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دې د یو لیري کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته د هغوی لباس او د یو ګڼمیشت ښار لباس یو شان دي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د ښار څخه فقط 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته دلته د بابا صاحب ته کېته د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کوي مجالس جوړي ساتیری کوي خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتری کې له توفیر سره لري زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک را باندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړی دی یا تا ولی د مثال په ډول رشتان داسې جوړ کړی دی یا هاسې جوړ کړی دی. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته، چې له دې وروسته د هغه سرمایي رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح په ژوندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې او دغه پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسه خپل مو لباس پوهسه په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکې شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه در ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټول افغانستان ګل و ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته وي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارهګان در بدر سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغه څه بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې وي که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانې لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلانې ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس چې دغس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدای ستول نه ده چې زدکری ودی ته د سیو اضافي شی ښکاری کنه وکنه اوس موږ په ټوله کې دره بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو ذکر نه ذکر یا مثلا ته باز ذکر ته مخه کېدی ته په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم ذکر کړی دي هغه پلانې چې اوروره ده ذکر خود دې د پاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په ملونر سي خلص تلزه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لس تلزه یو لوحه وویل سي لس تلزه خپل اولاد ته قران عظیم شان پر وشه لس تلزه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه ته خود دې د پاره دي اوس دې د پاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ذکر نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو وسوم یو خود په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر بدې دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس شوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستل پر هغه سربېره به دغه سي شانس پر تحمیلي چې دا مکو او دا وکو دا نو زما په کې سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت اسمه
bale د طالبانو مشران اکثرا وخت ادا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو پزره نه وي د کورنۍ پزره نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزه ده دا قستان د سکی دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دیو کولې سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولاز موږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سو په سره رنگونو ولړس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا دار دروازې په سره رنگونو ولړس دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید ذکر وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري اوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی چې تاسو داسې اوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدلې و جنګو څه جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما به فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کیږي خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دي و دې رپیږي اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسکو روزي لپاره د وژي نشان همسته هرڅه پکښته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو ومه نه پدار باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو داسې پښیم چې د خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس خلک وزرونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
bale کراسو اساسي بشري حقوقو ته کراتي یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب کپدې خبر راته وکي چې تام تاسو خبرونه کیرنا واچ او لخ کی وازی کړی چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر شپې یږي ځکه ما کړه دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړل لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بلته د ملولو وړ نه ده او هغه د دعوی په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لسته لسته دغه دوه کسان په دغه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره رواني خپل ټول مسلمانۍ په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې ګوند خدای زه دغه دایې وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهیږي چې زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ د انسانان خدای آزاد پیدا کړی دی الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دی موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. نظام صحیح دی، ځینې شیان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تنبل ویل کېږي، دا دریا ویل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا نه یو د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري، یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک
څه. اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي؟
موږ ستاسو پخوانی متل دی، وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله، چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانی خلکو ته او خلک په خپل غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونې ته خپل غور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي وه چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګار ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته، چې هلته دي موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځکه باندې دغسې ژوندی نه نه باسي او شاخل نور هېڅ هم نسړی کله نه کله داسې فکر
دومره زیاته مننه. اسقط، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونکړي، او ډېر زیات بد اثر په دې باندې ونکړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت
جمهوریت هم داده من زولاری بیا طالبان را ده زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هره توره شپه چې ده هغه رڼا لري هره توره شپه نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه در کوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ حتما اوري تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړئ د صبر میوه چې ده هغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره کښېنې واردې څه د چارواکو سره کښېنې خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودا
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112411415 شمیره بیا وایم 00422112411415
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی و متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپور نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښښوي چې ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې د اولمپیک لوبو د هغه تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان و هڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي نور ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګېدو او هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې پابند خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختۍ راغلې وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل
دسی کوم د سې وی البته د خپل کرام اسمان د سوال کې سي زینې اختلافات یا زینې بي اطاعتي د چاوا کومن څه په سیل تر او دغه لپاره تل چې د تاسو نو مشرانو نو یو ول د لپاره د کار د لپاره کار سی او نه دي دا رو تاسو په کومه سره د مړې کرا زی دغه مخ سره هغه یو لافاده پوښتنه ده کارتینه ده
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي
هغه بخوړي دي تیزي دي به یو نیم په دې ګټو شته یو کس مې په خپل سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه ویوړه نه پیګم چې روغتون دی کوم ځای ته ویوړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه. ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه نه دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی،
د اوبو د ونو خطر زیات وي، هغه ساحو کې نوي بیلونه ودرول شري او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې مه لامبئ، سیم وژني لکن ګرمي ونه وژني.
زرا زرا فزار باندی شاپ وڑی دا غورا راو زی بختا نو نو رین گلا وڑی دا غورا
او پختون پاکی د غنو ملت پالو د بیانیون ناڅاپی بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پښتونستان جوړو
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بیا هم څنګه شي بنگلادیش چې کابو شل کاله له کودتاګانو او نارامیو لک قرار شوو، تیرونه یې د حکومت نړیدو او د صدراعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږۍ قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولي. ګڼو افغانانو د بنگلادیش د صدراعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنگلادیشیانو ناشکری بللي. دوی هلته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي.
دندان شانیان د یو بیداره، یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوش سره ټاکي او خپل سرنوش په تړاو فکر کوي، او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د دې نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی، د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دو پوی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې، د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلادیش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته له ازادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي وو، وروستۍ وکیل امریکا سره هم رانه شوي او پر هند یې خپله اقتصادي تکیه زیاته کړې وه، مګر پرله پسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي یا مسوګې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب رحمان چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوي کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوي او لمین زیوري.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پارچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو، وړ ماشومان مې چکر ته وړي وو پارک ته، نو زه خپل انفرادي راښکته شوم د درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویوړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویوړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼه ګوڼه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې مه لامبئ، سیند مو وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سوې وه په قندار کې، مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې البته، د تیر کرام آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوه چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هبت الله دغې غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغني برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناستو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبیع الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کسمشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیه در مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان مانے
پختونستان زمین منشور برخان تھا
پختونستان سے
دے باغ باغ جا دفتر یہ چیز ہو زمین پختونستان جوڑو
بل خو ام محمود خان ست وی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی. تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھن نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړی من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن ده، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده. دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې چې نوم کې خدای کېده افغانستان
سره. بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي. د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم چونه ولا ورکی نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، آفیا صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې داغو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانۍ و ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رایستل هغه هم ترې غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې تنه هم وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم به حرمتی ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې پخپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي.
عائشه قرصوا بارے وویل چې بالا زموږ په کار به کار نه لري، موږ سرایونه چپکو امان چې چپکه نو زما په کول نه کاله د خیر درکې راله موبلي موبلي کوسې ته راله چې کوسې ته راله صاحب لودلې تر لاندې کوي دلته سیاسر راووتلې چې خپل په سرایو کې ناستې وي حتی قرآن یې ورته لوست حتی د رایوان سیاسر چې په پورې وله دا قرآن ځکې ته ولاړ نو دلته که دلته خلکو یو تشنت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په ممرد کې د سرای نه دی کړي، په ممرد کې د قرآن یې وکړي.
د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وه چې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیې تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیگ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثره کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو و چې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین و مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جک از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفتر مطا میشیم قد اسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د اودس طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو تر څنګ حتی دفترونه د بنډارونو په دیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالی ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پي هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د 2 کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه.
اغلی نزا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنې د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګیډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پوهنځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو او 10 زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پوهنځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ ملان غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ درسره مه هېروئ.